زمونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجې دي تاسو مخک لاساتې رادیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو نن جمعه ویلي چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه د پاکستاني سرتېري اوس سختدریزي وسله وال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتېري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوزي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتېري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ نښتو په جلا پیښو کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د وکسیسې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتېرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پر پوله د وختو هڅه کوله. د تورسا اداوی الادی مخکې پاکستاني چارواکو په کراتو کړي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تل رد کړي ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر وړاندې د بریدونو لپاره وکاروي. د ناتو عمومي منشي ینس ټلټنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدلی ویلي د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط د خودل چې له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل خوره پریکړه وه. ټلټنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پامانۍ په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کلنې جګړې وروسته هم دوی د جګړې ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه درلودل چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ینس ټلټنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناتو سرمنشي و اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدر اعظم مارک روتو وه د هغه په ځای د ناتو د عمومي منشي په توګه خپل کار پیل کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې پر ترڅ کې اعلان وکړ چې د کمیسیون به اوکراین ته تر 9.5 میلیارد ډالر پورې نوی پور ورکړي. نوموړي دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فون در لین نن جمعه په خپل اکسپانیا په خوني ټویټر کې په بیان کې ولیکل چې د روسیې د بیرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې هېواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د هېواد د ختمېدو د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکي وویل اوکراین به له دغې پیسو د هوایي مدافع انرژي او همدارنګه په داخل کې د تولید شوو وسلو د پیرلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبه وویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت سی آی آی لپاره یوه نړیواله اجرایي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو یې غوښتل چې د دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ وده کوي یو نړیوال بنسټ جوړ کړي. دې ډلې وویل چې آی زموږ نړۍ بدلوي. د ساینس په نوو پرمختګونو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي. دا مرختې او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو اړتیا ده چې د دوی په خبره د دغو مصنوعي ذهانت د تنظیم لپاره یو نړیواله اداره هم رامنځته شي. او د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دویم یو ورځنی 500 ورځې لوبه روانه ده چې افغانستان تر اوسه په شلو ورونو کې یو سل پنځه منډې کړي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. دغه لوبه په شارجه کې روانه ده. وړاندې به بیا نور جزئیات هم درکړو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې سره مجله کې دا مطالب واوریدلی شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ کې خوست ولایت ته باور شو د تېرې شپې د جګړې وروستي جزئیات په درکړو. د شې دغه پېښه په پاکستاني رسنیو کې څنګه انعکاس شوې د مشال راډیو د ایډیټر سره مو هم مرکه کړې چې هغه به هم درته ولرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اقدامات ګټور نه دي خو افغان نجونې وایي
مو څلورم کال د چې موږ د خپل درسونه فاس پاتې مو ځینې شته دي مو درس نشو ویلای نو موږ څه وکړو دومره زحمت وباسه اخر کېم هیڅ
د دې بي سرنوشتي پایله به د افغان نجونو خزو او په ټوله کې د افغانستان لپاره څه وی وړاندې لپاره پور کېدل څلور ل دې سربیره که چېرته وخت پاتې شو ساسي پیغامونه به مرا واخلو نور مطالعه به مشته ملتیا مغاړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تېر ماښام پیل شوې جګړه د ځای تلیف چارواکو خبره د لیدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان شته. ورزو تفصیل حدیث پر دې ستورو
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. بلال وردک د نخته د لامل پاړه څنګه وایي خو وایي وس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال په غدي یعنی د بیا جګړې امکان هم شته ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي موږ ته اجازه نه ورکول کېږي نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمیو لګېدل دي تو په مرمیو باندې چې ملي زیانونه هم لري خود ځنی زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه کېږي.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخته کې دواړو لوري او درنی وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نخته کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوري ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیساتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 14 ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تېر ماښام پیل شوې جګړه پای ته رسېدلې ده، خو په ټوله کې په پاکستاني رسنیو کې دغه پیښو ته څه ډول انعکاس ورکړل شوی دی او دقیقا د کرښې اغاړه د پیښې چېرته شوې دي؟ په پیل کې مې دغه پوښتنه د مشال راډیو د ایډیټر داود خټک نه کړې ده.
دوه پیښې شوې دي په اصل کې، یوه خو نن یعنی نن ورځ چې د 6 د سپتمبر ده او دا سهار وختي په 1 بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا یعنی پرون ماسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولې د غاړې کسانو په پاکستانی پوسټ باندې حمله کړې ده او په هغې کې د پاکستانی فوج یو حوالدار چې دی هغه پکې وژل شوې دي. دا دویمه پیښه چې تاسو ته کومه ماوي دا نن شوې ده، یعنی 1 بجه سهار وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده او هلته د لدی تحصیل ده په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوست په یو چوکی باندې وسلوالو برید کړی دی او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دي او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوست دا پکې ژوبل شوی دي.
په ټوله کې پاکستانی چارواکي د دغه روستۍ نښته په اړه دا روستۍ نښته لدی وړاندې نښته شوې وي په سرحد کې په پوله کې څه وایي او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلی کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورئ نو ډېرې زیاتې خراب دي او د اغه وجه دا ده چې کته سو په ظاهر باندې وګورئ نو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا څوک تللی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي او نه د کابل لخوا څوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اسی خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي او یو بل سره ډېر لوی پوله لري، ډېر نږدې دي، خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي ډېرې زیاتې خینې دي. دویمه خبردار چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغه غاړې چې کسومره حمله کیږي دا ټول په افغانستان کې دی پناه اخستی ده او د اغه غاړې ناراضي او پاکستان دنه حمله کوي. که تاسو وګورئ د نن تقریبا دوا هفته وړاندې په کورم کې چې اغه د خوست سره پوره لري د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي و دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزې شي، دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزې کیږي. اوس کته سو غوري په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درې دو یو تور لګیو دغه سره نورې د اړیکې په باندې د پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود او تر اوسه پوری د اړیکې زیاته ندی راغلی. که څه هم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دې باندې اون نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نو ځکه اون نه درېدم، خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا ډیره عجیب ښکاری. غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده؟ نو په دې باندې اړیکې ډیر زیاتې خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړیکې خراب دي. بلکې تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجه باندې تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کوم روان شوی دی وایي چې دا دی جوړ کیندي د تورخم لاره تړلې ده او اغه لاره بیا بدل کړل شوې ده. نو د اغه د وجه نه د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي، د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي، نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي، اغه مالونه هم خرابېږي لګیا دي، په اغه باندې طالبان هم خفه دي، د دې غړي نه پاکستان نه دی پاره تجارتی اړیکې هم خراب دي، امنیتی اړیکې هم خراب دي، سیاسي هم خراب دي او ډیپلوماټیکی هم خراب دي.
فخر دلته دولنې پښتني کوم تاسو ترانه یادونه وکړه، موږ په ترانه ته موږ ملي سرود هدف دی، ښه موږ ورته ملي سرود وایو دا ورېدونکو د لپاره د وځه
ملي سرود.
او کډوالو باندې د دې اړیکې څومره د لنډو کې راته وایي؟
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام، دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي چې کم چې نه رجستر شوی افغان کډوال دی دا به مونږ اوباسو. خو دا کله کله دا بیانونه هسه هم راځي، یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه ظاهره ده هر څوک وایي چې اوباسو، خو دې هیڅ نیټه نه ده مقرر کړی. مطلب دا چې نیټه نه ده مقرر شوی، نو بیا تر اوسه پورې په کډوالو باندې کم داسې مشکل هغه نه دی راغلی د پاکستان لخوا چې کنه تاسو به خامخا وځي. خو دا ده چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد پیښور کې خو بیا هم لکه حالت خي، خو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي، پنجاب کې جوړیږي، په سند کې وته بیا ډېر زیات مشکل دی، اسلام آباد کې هم. بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سند کې کنه، نو هغه مشکل خوشته هغه لري.
دا مشال رادیو ایډیټر داود خټک و چې د روسي او پیښو په اړه باندې سره روسي چوسیات شریک کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي داسې مهال چې د اونۍ د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز لروم کال پوره شو، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې د دغې بندیز لرکولو لپاره کوم منطر اقدام نه دی کړی. په ورته وخت کې له زده کړو شمېر به برخې نجونې هم وایي تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیز په تړاو یوازې خبرې کړي، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت پر پرېکړو یې کوم اغېز نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي، حکومتونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لری کولو لپاره کوم مانادار اقدام نه دی ترسره کړی. د سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو داونی څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولی دی. لزده کړو به برخې یو شمیر انجونې هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړې، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او لزده کړو یوې به برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما د دولت نه او زما د خارجان نه خواهش دی درسه کې موږ کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسو نفس پاتې یو، موږ ښوونځي نشته دی، موږ درس نه شو ویلی، نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکي او لزده کړو پاتې بل زده کوونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت ښوونځي ته د تلو حق ترې اخیستی، وایي:
ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بندي او د علم زده کړو خو د مونږ حشري حق ده، نو ولې مونږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق مونږ ته خدای پکړه کړی ده، نو دا حالت به تر څه وخته پورې دوام مومي؟
له نیمروز ولایت نه زهرا چې دا هم لزده کړو پاتې ده، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واورېدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغوی څخه یم چې له ښوونځي محروم شوی یم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغوی چې زما غږ اوري دا ده چې زموږ ښوونځي باید خلاص شي. که غواړو چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي، باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړو اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن و مرد حقوقش مساوي باشه و زن و مردش بتانه پیشرفت کنه.
د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتي نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي، چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. د سازمان خبرداري ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم اورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپلمنځي مسله بللې، په واروار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لکه څنګه مې چې په پایل کې یادونه کړې وه، نن د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه ده. د لوبه د شارجې په لوبغالي کې همداشي به روانه ده. ورځو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، ستړی مو شي؟ د لوبې وروستي جزئیات څه دي او احتمال څه ده؟ څوک به لوبه ګټي؟
تر دې دمه لا د دې سیالۍ بیخی کم برخه لوبه تر سره شوې ده. شي د افغانستان د توپ وهنې د پاړې نیمایي برخه لا بشپړه نه ده. په څلور اشاره یو اوور کې 129 منډې شوې دي، یو لوبغاړی سوځېدلې. د افغانستان پایل ته په کتو سره د دې امیدواري یا هیله مندي شته چې افغان لوبډله په دې لوبه کې هم بریالی وي، ځکه د شارجې په ویکټ باندې تر 200 ډېرې منډې پوره کول په دویمه پاړۍ کې دا سخت وي او د افغانستان سوکتو پاچونکي چې دي هغه بیا په دې کنډیشن یا په دې لوبغالو کې ډیر مفید تمامیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز چې په تیره لوبه کې په صفر سوځېدلی و اوس په واویا منډو نه سوځېدلی ولاړ دی، ورسره ریاض حسن په 29 منډو سوځېدلی و. رحمت شاه له راوتلو سره ډېره ښه توپوهنه تر دې دمه روانه کړې ده چې اوبلیدل شي افغان لوبډله که تر 300 زیاتو منډو هدف دوی وټاکلی شو نو بیا به په یقین سره سړی ویلی شي چې افغانستان به د دې لوبې ګټونکی وي.
مننه کور ودان. لنډه کې د امر ته ویلی شي د دې لوبو ګټل به څومره د افغانستان په کرکټ باندې اغیز وکړي؟
تر ټولو مهمه خبره دا وی چې کله لکه ګلبدین نائب په خپل ورسته مرکه کې دا خبره کړې و چې موږ په خوا یو یو لوبډله ټارګټ کول او بل اخر موږ وز د دې جوګي و چې استرالیا او دغه سی لوبډلې هم ماتې کو. تر دې دمه په دغه ټو ټیمونو مقابل کې د افغانستان لوبو ګټلو ته به خلکو په عادي سترګه نه کتل، یعنی د افغان لوبډله به د دې جوګه نه ګڼله چې دا وکړي چې استرالیا ماته کړي. خلک به حیران و، دې ته به اپسیټ ویل د کرکټ په اصطلاح. تر دغه لوبلړۍ که دغه لوبلړۍ افغان لوبډله وګټي نو تر دې وروسته به په نړیواله کچه له افغان لوبډلې سره نورې غټې لوبډلې چې دي که استرالیا وي که افریقا وي عادي چلن نه کوي او اتمن به د یو مهم سیال په سترګه ورته ګوري او دغه لوبلړۍ به لا دوامدار شي او تر دې وروسته هغه کم هیوادونه چې له افغانستان سره لوبلړۍ ته لا زړه نه دی ښه کړی شاید هغه هم دې ته غاړه کېږدي چې له افغان لوبډلې سره تر دې وروسته لوبلړۍ ترسره کړي.
ډېره مننه کور دی ودان زموږ سپورت خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ لوبې چې همدا شېبه د سویلي افریقا او افغان لوبډلې ترمنځ د شارجې په لوبغالي کې روانه ده. روسي جزئیات راکړل.
خبرونو ور اخوا
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي نړیواله ټولنه له هم د طالبانو سره د چلند لپاره روښانه تګلاره نه لري. خو ولې تفصیل سنکه کړنور
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو اس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلی. یا د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یوه څېړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ چنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړي ډول ښځینې اغېزمنې کوي. یا د انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او میرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایه سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریز خپل کړي. د بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
مو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موکل نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکې یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریز خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لانوره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره لدې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنې دو څخه څه باندې درې کاله تیرې کی خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې نړیوالې ټولنې او په ټوله کې د امریکا د سولې انستیتوت ویلي و چې له هم نړیواله ټولنه د طالبانو سره د برخورد لپاره کومه روښانه تګلاره نه لري. بل طرف د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو په ځانګړي ډول پر ښځینې یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. علتونه یې ثنا کاکړ په دې راپور کې راسپړلې دي.
کتان په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له زیاتېدونکې محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې. خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او ان بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې محنور نعیمی نومیږي په افغانستان کې د کابل فینس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. محنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی دا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او ډاډه شوي چې یو ګاونډي هیواد ته کډوال شي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله زندانی
کله چې موږ د خبرونه د ثبت په حال کې وو راغله لو موږ یې له ځان سره ویوړو او زندانی کړو. لامل یې همدا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
محنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه بخوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون له مخې ان زموږ غږ هم اورد بلل شوی.
طالبا اورد دانسته و میگه کی باید شنیده نشه.
د طالبانو حکومت د اګست په یوویشتمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون په دیارلسمه ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمي او غږ یې اورد بلل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نورو افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو، ګواښونو او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاوو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو. خود دوی د استخباراتو، امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان یوټیوبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبده مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیوه تریبیون په شان دي او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه ښځې د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواښل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تعلیم میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهی هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنی د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.